برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انسه بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو ځای ملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. د سولې د دې خبرو اترو د وروستیو پرمختګونو نمو هم خبرو، خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت پر ځینو هغو شرکتونو چې د ایران سره کاروبار لري بندیزونه لګولي دي، او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ټلیفوني خبرو په افشا کې ښایي د روسیې لاس ووسی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د حکومت او طالبانو منځګړو پلاوو پرون په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقي د طالبانو پلوي استازو ته وویل صدراعظم نواز شریف غواړي چې تروریزم ختم کړي، او د طالبانو د پلوي پلاوي مشر سمیع الحق د روان بهیر د بریالیتوب لپاره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د خبرو په پای کې یو ګډ بیان خپور شو چې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره یې غږ کړی دی. په لشکرګاه کې د هلمند د سیند پر غاړه پراته کوچیان چې په وروستیو وروختونو کې زیانمن شوي د مرستې غوښتنه کوي. په هلمند کې درنو واورو او بارانونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې چې ډېره برخه یې کوچیان او مالداران دي. د بارچي او نادري ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې درنو وروختونو یې کورونه نړولي او دوی له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په مارجي او نادري ولسوالیو کې د رسیدلو تاوانونو په اړه څېړنه شوې او نورو ولسوالیو ته هم کمیسیونونه استول شوي دي.
موږ د مرجی او ندلی ولسوالیو کې سروې کړي دي چې تاغه کې د مرجی ولسوالۍ ډېرش کورنۍ زیانمنې شوي دي، او همداشان د ندلی ولسوالۍ هم دولس کورنۍ دي چې مجموعا 240 کورنۍ راغلي دي چې د واورې د ورودې له امله زیانمنې شوي دي.
په هلمند ولایت کې له لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره ولیدل چې هوایي ډېره سره کړې. د دې ولایت زیانمن شوي خلک وایي چې د حکومت زر تر زر مرستو ته سترګې په لار دي. دا ساده رادیونه خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت پر سینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت د نوي بندیزونه پرون په اروپا او منځنۍ ختیځ کې پر هغو کمپنیو او افرادو ولګول چې له نړیوالو بندیزونو سره په مخالفت کې له ایران سره راکړه ورکړه کوي. په دې بندیزونو کې هغه بزنسونه په نښه شوي چې د شوې ادعا له مخې د ایران د اټومي پروګرام او د تروریزم په ملاتړ کې مهم رول لوبولې. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې اقداماتو کې هغه موسسې او افراد په نښه شوي چې په ټوله نړۍ ګرځي، او په ترکیه، اسپانیا، ایران، جرمني، ګرجستان، افغانستان، متحده عربي اماراتو کې فعالیت کوي. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تیرې نومبر میاشتې له توافق وروسته د دوهم ځل دی چې واشنگټن پر ایران له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونکو پر ضد اقدام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هېواده د ډېرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار چټک کړي. امنیت شورا د څو مهلتونو د پای ته رسېدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه څرګنده کړي. د مشق ته د ډېرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لومړنی مهلت د ډسمبر په 1 ټاکل شوی و چې تیر شو، او دوهم مهلت یې د تېرې چهارشنبې په ورځو چې باید د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې له منځه وړې وای. روسیه وایي سوریه غواړي چې د جون تر 1 مهلت ورکړل شي چې له مخې دا هېواد باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د مشق امنیتي اندېښنې او د وسایلو کمښت د دې ځنډ علت بولي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کیمون او د ملګرو ملتونو سیړونکو وایي چې د سوریې حکومت کافي مواد او وسایل لري څو خپل کیمیاوي زیرمې سمدستي ویجاړ کړي. د اسد رژیم د خپل کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو سره وروسته له هغه موافقه وکړه چې امریکا پر سوریې د هوایي برید ګواښ وکړ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په یوکراین کې د امریکا د سفیر د ټلیفوني خبرو په افشا کې ښایي د روسیې لاس وي. په دې ټلیفوني خبرو کې چې پر یوټیوب خبرې شوې او په روسي ژبه شرحه ورسره ده، ظاهرا ویکتوریا نولند او جیف پیات اوازونه دي چې د اوکراین په اړه بحث کوي. په یو ځای کې میرمن نولند غږ اوریدل کیږي چې اروپایي ټولنې ته د اوکراین د بحران په حل کې د پاتې راتلو له کبله غوسه ده او کنځلې ورته کوي. د سپین ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په یو خبري غونډه کې د دې ټلیفوني محاورې پر جزئیاتو له بحث څخه ډډه وکړه، خو وی ویل
Since the video was first noted
دا وی څنګه چې دا سبت شوی اواز لمړی د روسیې د حکومت لخوا یاد او په ټوئیټر کې خبر شو، نو زه فکر کوم دا د روسیې د رول پاړه یو څه وای، خو د دې محاورې محتویات هغه څه دي چې زه نه غواړم تفسیر پی وکړم. جیکار نه هم دا را سیادونه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیاله ل خپل اروپایي سیالانو سره ګډ کار کوي او ل اروپایي ټولنې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت پیولې دي. روسی چارواکی وای د نړۍ د مشانو به سار شمیر به د روسی په سوچي خار کې د ژمنی اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې مراسمو د مسولی کمیټي مشر دیمیټری چنشینکو پرون د لوب د فایل په درشل کې ویل دوی تمل دي چې د نړۍ د 15 پیته هیوادونو حکومتونو او نړیوالو موسسو مشان به د ژمنی اولمپیک په پرانستون کې غونډه کې برخه واخلي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د نړۍ د څلور څلوېښت مشانو د ګډون خبرې ترلاسه کړي، خو د چنشینکو ارقام ځکه وړ و چې نړیوالو موسسو مشان هم په دې ډله کې شمیري. د امریکا، فرانسې او جرمني ولسمشانو او د برتانیا صدر اعظم د دې لوب په پرانستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو یو زیات شمیر مشان په سګنی ژمني اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیه کې جوړیږي ګډون نه کوي. د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د بشري حقوقو پر حالت د لویدیځ لخوا سخت انتقادونه شوي دي. د رومانیا د مالی وزیر دانیال چیتیو پرون له ائتلافي حکومت څخه خپل استعفا اعلان کړه. نو ولید استفا پریکړه وروسته لاغه وکړه چې سارنوالانو د د میرمنې پر ضد د فساد د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. چیتیو چې د رومانیا په واکمن معتدل کین اړخي ائتلاف کې مرستیال صدر اعظم هم دی، د خبرې چې د استعفا علت یې د د میرمنې پر ضد د لګیدنو تورون لکبل رسوایی ده رات کړه. دی وایي چې غواړي د اروپایي پارلمان او د رومانیا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپل ملي لیبرال ګوند پر فعالیت تمرکز وکړي. سرنوالانو په 13 جنوري میاشت کې په بخارست کې اعلان وکړ چې د چیتیو د میرمنې لواره پر ضد د دې په مخکینیو پوسټونو کې د فساد د ادعاو په اړه جنایي دوسیه پرانیست. سرنوالان وایي چې میرمن چیتیو هغه مهال چې د رومانیا د مالی څارنې د ادارې د یوې څانګې مشوه لواکه ناوړه استفاده کړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شئ. د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هر کله کړی دی. د دې شورا بیان مولوی شاهزاده شاهد:
په پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو.
دا خغلی شاهد څرګندونی او د پاکستان د طالبانو پاکستانی استاذو ترمنز د سولې د خبرو اترو په ترڅ کې د شوی پرمختګ په اړه جزئیات په یو ریپورت کې لرو. د افغانستان د ملي اردو د زریدار خونځي چارواکي ډاټ څرګندوي چې په وسنوي امکاناتو هم کولای شي د هیواد امنیت وساتي. په دې اړه یو ریپورت لرو. په کابل کې د انتخاباتي منډو ترلو پترس کې مولدي خبره وشي د نهضت اسلامي په نامه یو سازمان جمهور ریاست ته د کاندید عبدالله ملاتړ اعلان کړی. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې باور لري چې د ایران ولسمشر وایي هیله لري له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو یو تړون لاسلیک کړي او د خپل حکومت کې د تلمړیتوب ورکوي چې له ګوندیو سره ښه اړیکې ولري. په عراق کې مو د بشري حقوقو د یوې نړیوالې ادارې له اړخه اندېښنې هم خبره و چې د زندانی ښځو د شکنجه او لاغوي سره د بد چلند پاړې لري. او دا به هم واوري چې روسي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ د مشرانو یو بیساري شمیر به د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اونیزو پروګرامونو کې د ګوډیا چار تنظیم پروګرام لرو او خلک او انتخابات چې پکې انتخاباتي چارواکي زموږ د اوریدونکو پوښتنې د انتخاباتو په اړه ځوابوي هم مه هېروئ. دا د آزادې رادیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هر کله کړي. دا پاکستان د حکومت وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبرې له دوه ورځې زن روسه پرون بیا پایل شوې. له خبرو اترو وروسته د دواړو لورو استازي ظاهرا خوښ کاریدل. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
موږ څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغسې ګاونډي هېوادونو کې او په نړۍ کې سوله غواړو. که پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولیالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سې شنبه پورس شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خدالنجه ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دوړو خو او د استادو تصویرونه وخدل چې یو بل ته مسیدل. په پرونیو خبرو کې د حکومت د پلوی منځګړو مشر د صدر اعظم سلاکار او خبريال عرفان صدیقی او غړي نامتو خبريال رحیم الله یوسف زای په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند او د ISI په خوانی مامور میجر عامر او د طالبانو د پلوی منځګړو مشر د جمعیت العلماء اسلام سیندل مشر مولانا سمیع الحق او غړي د سره جمعات په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز چې څو کاله مخکې د اسلام آباد پر سره جمعات د پاوز لبري دروسته په چادری کې د تیښتې هڅه وکړه او د جماعت اسلامي ګوند مهم مشر پروفیسر محمد ابراهیم دی. د پرونیو خبرو په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شو. په بیان کې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره غږ شوی. له خبرو اترو وروسته د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقی رويټر خبري اژانس ته وویل:
I'm hopeful that the atmosphere which I saw today would be very
زه هیله من يم هغه فضا به چې ما نن ولیده ډیره ښه نتیجه ورکړي. موږ پریکړه کړې چې له خو نتایجو سره د ګټور ډیالوګ ته دوام ورکړو. نننې غونډې زه ډیر وهڅولم او موږ دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د طالبانو کمیټې ژمنه وکړه چې د طالبانو له مشرانو سره به تماس ونیسي او زموږ غوښتنې به ورورسوي او د هغو ځواب او طبعاً غوښتنې به هم موږ ته راوړي. بیا به موږ سره کینو او د ټولو مسایلو جزئیات به وڅېړو او کدا سي اقدامات وی چې باید حکومت تر سره کړي نو حکومت ته به مراجعه وکړو. مولانا سمیع الحق په یو خبري غونډه کې وویل د خبرو بهیر باید ډیر اوږد نشي ځکه خلک خو خبرو ته سترګې پلاره دي. نو ځکه د سمیع الحق په وینا دا بهیر باید په یو لنډ موده کې بشپړ شي. د لمقابل لوري وغوښتل چې له صدر اعظم د پاوز له لوی درستیز او د استخباراتي ادارې له مشر سره د دوی د کتنې امکان برابر کړي څو مخامخ خبري ورسره وکړي. سمیع الحق وویل د حکومتي پلاوي استازو هم د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمې کتنې غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به طالب مشرانو ته ورسوي. یو شمیر سرون کې انتقاد کوي چې په پاکستان کې لدې مخکې هم د سولې لپاره اقدامات شوي چې بریالي نه وو. د دې سرونکو په باور مخکنیو اقداماتو نه یوازې سولې رانه وسته بلکې طالبان نور هم زړه ورکړل. شلمه دقیقه د 1903 ویم کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 0.15 څپه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان په جګړه کې د امریکا لس عمده تیروتنې په نوم یو مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال سټیفن ایم والټ وایي له تورې بوړې د جګړې تر ستړیا یو شی چې امریکا ته میراث کې پاتې شوی بیا بیا ناکامي هڅې دي. د دې مقالې غټ ټکی له فرشتي جلال زیاورو.
لیکوال سټیفن والټ وایي د امریکایي چارواکو اول تیروتنه دا و چې پرته لدې چې د ناټو د متحدانو ملاتړ وغوړي د افغانستان جګړې ته ننوتل. دی وایي د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش ادارې غوښتل داسې څرګنده کړي چې یوازې د شمالي چلوالي په مرسته د ماموریت سرته رسولای شي. سټیفن والټ لیکي کله چې جمهور رئیس بوش عراق ته عسكر ورواستول په افغانستان کې کافي ځواکونه پاتنه شول چې د طالبانو د بیرته ستنېدو مخنیوي وکړي او هغه وخت چې ناټو جګړې ته داخله سو ډیر نه وخت سوی وو، ځکه په افغانستان کې یو نوې کورنۍ جګړه روانه وه او د باثبات افغانستان د جوړولو فرصت له لاسه وتلی و. دا لیکوال سټیفن والټ په لیکنه په افغانستان کې د امریکا دوهمه تیروتنه په توره بوره کې و چې اسامه بن لادن او د هغه ملګري پټو. د لیکوال په باور افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تګ یوازنی دلیل د اسامه او د هغه د ملګرو نیول و، خو له افغان ځواکونو سره د کمزوري هماهنګۍ او سیمې ته د کافي عسکرو د استول لپاره د امریکا بې علاقګي اسامه ته فرصت ورکړ چې پاکستان ته وتښتي او اته کال نور هم هلته ژوند وکړي. د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې جوړ شو د لیکوال له نظره د جګړې دریمه عمده اشتباه و، ځکه د ده په باور دغه قانون ولسمشر ته بې حده زیات صلاحیت ورکړ، یو ډیر مرکزي حکومت یې رامنځته کړ او په کلیو بانډو کې د افغانانو دودیزه خودمختاري له پامه واچوله. د فارن پالیسی خبرونه د دې مقالې لیکوال وای د افغانستان په جګړه کې د امریکا سلرمه عمده تیروتنه پر عراق حمله و. دا حمله په یوازې توبې وفاجعه و، خو کله چې د افغانستان له جګړې سره یو ځای شو د پوځي او استخباراتي چارواکو پام یې ځان ته واړاو او طالبانو ته فرصت ورکړ چې بیا منظم شي او جنگ وکړي. لیکوال سټیفن والټ په 2009 کال کې افغانستان ته د اضافي امریکایي پوځیانو تګ د افغانستان د جګړې 15مه تیروتنه ګڼي، ځکه د پوینا د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې وو او د امکان نه درلود چې یوازې په پوځي قوت هغوی ته ماتې ورکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو د وخت اعلان د دغه جګړې شپږمه تیروتنه ګڼي، ځکه د والټ په باور د کار طالبانو ته موقع ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وټولو د پایل په اړه فکر وکړي. سټیفن والټ وایي د امریکا حکومت د داسې پالیسیو په عملي کولو پایل وکړ چې مقابل لوري ته یې په کمه سترګه کتل او دا د امریکا ومه تیروتنه وه. سټیفن وایي وروسته د امریکا حکومت د افغانستان په وړاندې د داسې پالیسیو په عملي کولو پایل وکړ چې مقابل لوري ته یې په کمه سترګه کتل او دا د متحدو ایالاتو ومه عمده تیروتنه وه. د په وینا د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې پروسې ته په جدي سترګونه کتل، خو کله چې د سولې خبرې پیل کړې او بوله ورختیری وي. سټیفن والټ وایي د امریکا خلکو د داسې جګړې هرکلی کړی و چې هدف یې د اسامه بن لادن پیدا کول او نیول و. عادي امریکایانو نه غوښتل چې د افغانستان په څیر بېوزلي وچ او په قومونو باندې ویشلي هیواد کې چې پخوا د امریکا د عمده ستراتیژیکو ګټو لپاره ډیر مهم هم نه و په داسې بې انتها جنګ کې راګیر شي. والټ وایي د افغانستان د جګړې د ملاتړ بایلل د امریکا اتمه ستره تیروتنه وه. سټیفن والټ په دې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې د سرکښو متحدانو ناسمه اداره د امریکا نهمه تیروتنه وه. والټ باور لري چې په افغانستان کې د امریکا برای په دې پورې تړلی و چې لږ تر لږه دوه بهرنیو حکومتونو یعنی د کابل او اسلام آباد ادارې خپل مسؤلیتونه سم ترسره کړي، خو لکه څنګه چې والټ لیکي د کابل حکومت په فساد کې غرق او موثریت نه درلود او د امریکا د نیکو مشورو د اوریدو علاقه هم نه درلوده. د پاکستان حکومت هم په یو ډول کله د طالبانو ملاتړ کاوه او کله د ناټو کاروانونو ته موانع جوړول. لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا جنگي ستراتیژي ضد او نقیز حالت درلود، نو تر پایه د دې هیواد پوځي کمپاین په بشپړ ډول څرګند نشو او نه د دې ستونزې د حل لاره پیدا شوه. د سټیفن والټ په لیکنه دا په افغانستان کې د امریکا لسمه عمده تیروتنه وه. خو د امریکا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د دې جګړې مثبت اړخونه هم څرګند شي. مثلا په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خپلواکو مطبوعاتو وده، د چې میلیونونه نجونه بیرته شوونځي ته ولاړې، د ښځو حقونو ته پاملرنه، بیا رغونه د دې هیواد د ملي امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل او داسې نور په افغانستان کې د امریکا د جګړې د عمده بری برخه ګڼل کېږي.
و موردل چې فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په جګړه کې د امریکا لس عمده تیروتنې په نوم یو مقاله خبره کړې او تاسو د دې مقالې غټ ټکی ته وګورئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د نهضت اسلامي په نامه یو سازمان د جمهور ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالسلام لا تړلان کړی. په دې مناسبت پرون په کابل کې وغونډه جوړه شوې و چې د دې سازمان غړو غړو پکې ګډون کړو. تفصیل یې د خان محمد سین پر استولي ریپورت کې ورو.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له یو او بل کاندید څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ سرګندولو په لړ کې د افغانستان د اسلامي نهضت په نوم یو سازمان د عبدالله عبدالسلام لا تړ اعلان کړ. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه شوې و چې د یاد سازمان یو شمیر پلویانو پکې برخه اخیستې وه. د اسلامي نهضت مشر محمد مختار مسلی غونډې ته وویل له دې عمله د ښاغلي عبدالله عبدالله ملاتړ کوي چې د ده په باور کړنلارې د هیواد په ګټه ده.
اینجا همه هم صدا شده ایم که این عبدالله عبدالله وسیلشان است که
دلتا ټول یو آواز شویو عبدالله عبدالله او ټیم یې دای چې د خلکو بیرغ یې لوړ ساتلی او د خلکو د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. نهضت اسلامي افغانستان له دې ټیم څخه ملاتړ کوي او د دوی د بریالیتوب لپاره ګام اخلي.
د افغانستان د اسلامي نهضت د کانګریس د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا بنسټ په 1386 لمریز کال کې په هیواد کې جوړ شوی او د هیواد په ټولو ولایتونو کې غړي لري. دوی دا هم وویل په دې بنسټ کې د هر قوم او هرې سیمې اوسیدونکي او په تېره دینی عالمان شامل دي. د یاد سازمان سلګونو غړو ته په وینا کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید عبدالله عبدالله وویل څه چې وایي عمل به پرې وکړي.
شور و اشعاف شما در این محفل یک نمونه بسیار برجسته از
په دې محفل کې ستاسو شور او ولولې د انتخاباتو مبارزو یو نمونه ده. دا ټیم چې د خلکو له منځه راټوکېدلی او خلکو ته د رښتینې خدمت ژمنه کوي بیا هم ژمنه کوو هغه څه چې تاسو ته وایو انشاءالله هغه به په عمل کې ثابتوو.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 11 تنو ځانونه کاندید کړي دي. د دوی انتخاباتي مبارزې د دلوي په 14 پیل شوي او د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 14 به دوام وکړي. د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې ولیدل شول چې ځینو ګوندونو او غیر دولتي ارګانونو د خپلې خوښې د کاندید سره ملاتړ اعلان کړی دی. کارپوهان وایي د انتخاباتي مبارزو په جریان کې ممکن ځینې نور ګوندونه او ډلې له ځینو کاندیدانو څخه ملاتړ وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي اردو د زریدار خونځي چارواکي ډاډ سرګندوي چې په وسنوي امکاناتو هم کولای شي د هیواد امنیت وساتي. د خونځي شاوخوا څلور کاله مخکې د افغان اردو پولیسو کې د مهارتونو د لوړولو په مقصد جوړ شوی او تر اوسه ترې څلور کنډکونه چې د منصوبینو شمیرې څخه باندې 2600 تر رسیدګي فارغ شوي دي. خان محمد سیند په یو بل رپورټ کې له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي اردو د زرهیدارو په خونځي کې افسران بریدملان او اسکر محاربوي تکتیکونه او تخنیک زده کوي. د دې خونځي د مسؤلینو په وینا له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې خونځي کې د اردو سبان د 2600 منصوبینو اساسي زده کړې کړي او ځنې فارغ شوي دي. د ملي اردو د زرهیدارو د خونځي قماندان عبدالقدوس وویل
فعلا یک کندک در ولایت هلمند وظیفه را انجام میده، دو کندک در زابل است.
دو ویل د زریدار و خونزی لفارغ شو کندکونو سخه یو په هلمند ولایت، دو په زابل او سلورم د غزنی ولایت د بند سرده په سیمه که فعال دی. زمونگ مخالفین دوم را زواکمن ندی چه لومنگ سر جبهی جنگ وکلی. دوی گروپی جنگ کوی کم وسایت چه پا واکی مودی؟ کولای شو د هیواد امنیت پرې وساتو.
میتونیم که امنیت افغانستان تامین بکنیم.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د افغانستان د اردو د زرهیدارو خونځې په 1383 لمریز کال کې تاسیس شوی دی. دوی وایي له دې خونځي څخه تر اوسه څلور سباند 600 کسیز کنډکونه چې افسران بریدملان او اسکر پکې شامل وو فارغ او اوس مهال په مختلفو ولایتونو کې په دندو بوخت دي. دوی دا هم وایي یاد کنډکونه هر یو 850 ارادي عصري زره پوښونه لري چې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا ورکړل شوي وو. کابو درې کاله د مخه د دې ښوونځي اکثره استادان بهرني پوځیان وو، خو له یوه کال راهیسې د یاد ښوونځي روزنیزې چارې څلوېښت افغان متخصصین پر مخ وړي. مسؤلین وایي په دې ښوونځي کې زده کوونکو ته نښه ویشتل، انداخت، د نقلیه وسایطو ساتنه او داسې نور مهارتونه ور زده کول کېږي. په دې اړه د یاد ښوونځي د تخنیک د څانګې عامر فرهاد وویل
از واسطه انفرادی شروع میشه هلا ټولای ټانگ.
دوه ویل له انفرادی وسایطو څخه پیلیږي د ټانگ لټولی پورې. په دې کې پوښښ، سطر اخفا، د ځای بدلول، پرمختګ، د برید کشف، د قطار سکورت، کمین، د کمین پر وړاندې غبرګون او د شپې تمرینات شامل دي چې څنګه کمین جوړ او څنګه په تیاره کې ځای بدل کړي،
تاریکی یا تغییر محل وکړون.
د ایساف د ځواکونو یو جنرال تود ولف هیله وخوده چې د دې ښوونځي زده کوونکي وتوانېږي په خونځي کې لښته امکاناتو پر ځای ګټه پورته کړي.
Equipment that the coalition has provided.
د وبل کوم وسایت چې ائتلافي ځواکونو لدی خونځي سره مرسته کړي زیاته وړتیا لري. دا هغه سدي چې د افغانستان 350 ریز اردو کولای شي چې د پرمختللي وسلې تاکتیکونه زنزده کړي. هیله ده دا بنسټ وکړای شي چې له مخالفینو سره جګړه وکړي او ماتې کړي.
And defeat the insurgency.
سربیره پر دې خونځي وسمهال د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې د افغان افسرانو او عسکرو د ظرفیتونو لوړولو ته یو پوهنتون او نظامی اکاډمي فعال ده.
دوستانو سم د سیمه او نړۍ مسلو ته رسو د ایران ولسمشر وای چې هیله لري له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو یو تړون لاسلیک کړي. روحاني دا خبرې په هغه لنجمنه مرکه کې وکړي چې وړ مشپه د ایران دولتي تلویزیون خبرې کړي. د موضوع تفصیل احمد شیبر دروري.
له ټاکلي جدول سره سم د ایران د ولسمشر حسن روحاني مرکه یو ساعت وځنډیده. دا مرکه چې تیره شپه کېده د ایران خبری آژانس په وینا د دې لپاره وځنډیده چې د دولتي تلویزیون مشرتابه د هغې مخه ونیوله. تر اوسه په مشخص ډول دا نه ده څرګنده چې چا د ولسمشر د مرکې د خبرېدو مخه په ټاکلي وخت نیولې وه. خو د روحاني په ټویټر پاڼه کې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د خپرونو د مشر عزت الله سرخامي نوم اخیستل شوی دی. د مرکې د خبرېدو په وخت په خپل روحاني دې ځنډ ته اشاره وکړه او وی ویل نن شپه د یو شمېر دلایلو له کبله چې زه نه غواړم توضیح کړم دا مرکه لږ وځنډېده او زموږ خلک منتظر پاتې شول. په ورته وخت کې سخت دریزي خبري آژانس فارس په جمهوري ریاست کې د وی با خبره سرچینې په وینا وویل چې د مرکې د خبرېدو د ځنډېدو علت دا و چې د ولسمشر او د تلویزیون د چارواکو ترمنځ پر دې خبره شکته پورته شوه چې څوک به دا مرکه کوي. اسنا خبری آژانس بیا په جمهوری ریاست کې د وی سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی نن خبر ورکړ چې د خبرونو مشر زرغامی د هغو دوو تنو له غوره کېدو سره مخالفت کاوه چې د مرکې لپاره انتخاب شوي وو. د خبر له مخې د ایران ولسمشر چې ځان ته معتدل وایي پر دې ټینګار کاوه چې یوه ښځینه خبریاله باید پوښتنې وکړي. بلاخره موافقه پر دې وشوه چې یو سړی او یوه ښځه دې له روحاني څخه د هغه د حکومتي کارونو په اړه پوښتنې وکړي. روحاني په دې مرکه کې وویل چې وروسته تر دې چې په نومبر کې مو له نړیوالو سره یو موقتی موافقه وکړه یو لړ بندیزونه نرم شول نو اقتصاد بهتره شو.
در زمینه سیاست خارجی قدم بزرگی
د بهرنی تګلارې په برخه کې یو ستر ګام واخیستل شو. البته دا ګام د خلکو د حضور په سیوري کې د دوی د قربانی او مبارزې نتیجه و. لدې سره یو نوې چاپیریال خلق شو. دا کار خلکو وکړ. دوی د ملتونو او حکومتونو په وړاندې یو نوې کړکۍ پرانستله. روحاني زیاته کړه چې په وروستیو کې چې کله دی د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته ورغی هلته یې هم د ایران لپاره د ډیپلوماسۍ یو نوې چاپیریال جوړ کړ. د بهرنۍ تګلارې په برخه کې روحاني وویل چې دوی فکر کوي چې ایران له روسیې او افغانستان سره خپل اړیکې پراخ کړي دي.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت
موږ له افغانستان سره د یو اوږدمهاله تړون په فکر کې یو. همدارز له روسیې سره د یو ستر گاونډي په توګه موږ په ډیر تفصیل خبري وکړې هم مخامخ هم د ټلیفون لاري. د دوی د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ایران ته راغلل او زموږ روسیې ته ولاړل او موږ به په راتلونکي کې له روسیې سره د ډیرو پراخو اړیکو شاهدان یو. د ایران د بهرنی تګلارې په برخه کې روحاني دا خبره هم وکړه چې دای لومړی ټوب دی ته ورکوي چې له گاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادو سره روابط پراخ کړي.
تاسو مخکې له ساده ایرانی ونوري د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د عراق په زندانونو کې مسولینو له زیات شمیر زنداني ښځو سره بد چلند کړی او شکنجه کړی. د دې ریپورت نور جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان دا رپورت د هیڅوک په امن کې نه دی. د عراق په جزایي عدلي سیستم کې د ښځو شکنجه تر سرلیک لاندې خبر کړی دی. د رپورت وایي چې د عراق په کمزوري قضایي سیستم کې د داسې اقرار پروسس پریکړې کیږي چې په زور اخیستل شوی او د محاکمو پروسې په شدت له نړیوالو نورمونو څخه چیچي دي. په امریکا کې د سازمان د عراق د څنګه مشر ایرن ایورس ازادي رادیو ته وویل
The criminal justice system that includes everything from security forces to investigative
د عراق جنایي عدلي سیستم چې له امنیتي ځواکونو تر قاضیانو او محاکمو ټول پکې شاملېږي په بشپړ ډول غیر فعال دی. دا سیستم په شدت د اداري فساد او په هر مرحله کې د زور زیاتې څخه ډک دی. فرشتیا چې نړیوالې ټولنې هم د اصلاحاتو راوستلو په خاطر د عراق په حکومت د فشار راوستلو کافي هڅه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان دا رپورټ د عراق په زندانونو کې د بندیانو ښځو د هغوی د کورنیو وکیلانو او روغتیایي کارکونکو د خبرو پر اساس خپور شوی دی. د سازمان د محاکمو اسناد هم کتلی او له عراقي حکومتي مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. په رپورت کې راغلي چې د عراق د کورنیو چارو او دفاع وزارت په زندانونو کې 4,260 بندیان دي چې لوی اکثریت یې سنیان دي، خو وايي چې د هرې طبقې له شذو سره زور زیاتی کیږي. هغه وویشت شذو چې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان له کارکونکو سره خبرې کړې دي، ویلي چې د تحقیق په وخت وهل شوي، شکنجه شوي، برقي شو کور کړ سوی، جنسي تیری ور باندې سوی او یا لښته لږه د جنسي تیری تهدید ورته سوی دی. دغه شو ویلي چې امنیتي ځواکونو د داسې اسنادو لاسلیک ته هم مجبوري کړي چې حتی دوی ته یې د لوستلو حق نه دی ورکړ سوی. زندانی شوزو د هغوی کورنیو او وکیلانو د بشري حقوقو د څارنې سازمان ته ویلي چې امنیتي ځواکونه به دلیل او په ډلیز ډول شذي توقفوي او پر هغوی د تور لګوي چې د کورنیو نارینه په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري.
او سم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی. د سولې عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پاکستانی طالبانو پر پله پل کېږدي او له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په لشکرګاه کې د هلمند سیند پر غاړه پراته کوچیان چې وروستیو ورښتونو سخت زیانمن کړي د مرستې غوښتنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت پر ځینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هواده د ډیرو مزیرو کې میو وسلو د ایستلو کار ګړندې کړي. امنیت شورا د څو مهلتونو د پای ته رسیدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه وښوده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ټلیفوني خبرو په افشا کې ښایي د روسیې لاس ووسی. روسي چارواکي وایي د نړۍ د مشانو بیسار شمیر به د روسي په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. او د رومانیا د مالی وزیر دانل چیتیو پرون له ائتلافي حکومت څخه خپل استعفا اعلان کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کم مو د ویبپاڼې ادرس ته. روسي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ د مشانو یو بیسار شمیر به د روسي په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوچي د ژمني اولمپیک تنظیمونکو د دې لوبو د پایل په درشل کې پرون وویل دوی تمه لري چې د نړۍ د 15 هیوادونو حکومتونو او د نړیوالو مؤسسو مشران به د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د سوچي د ژمني اولمپیک د کمیټې مشر دیمیتری چرنشینکو پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته وویل چې سوچي به د ژمني اولمپیک په لوبو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه چې د ګډونوالو نړیوالو مشرانو شمیر به د وانکوور د اولمپیک په پرتله درې چنده زیات وي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د 40 مشرانو د ګډون خبرې ترلاسه کړي، خو د چرنشینکو ارقام ځکه لوړ و چې د نړیوالو مؤسسو مشران هم په دې ډله کې شمیري. که څه هم د سوچي د اولمپیک کمیټې د ګډونوالو مشرانو د نومونو له ښودلو ډډه کړې، خو د متحدو ایالاتو، فرانسې او جرمني ولسمشرانو او د برتانیا صدراعظم د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. خو زیات شمیر مشران په سږني ژمني اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیا کې جوړیږي ګډون نه کوي. د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیا کې د بشري حقونو پر حالت د لویدیز لخوا سخت انتقادونه کیږي. همداراز وروسته له دې چې چیچن یاغیانو د سوچي پر اولمپیک د ځانوژونکو حملو ګواښ وکړ، امنیتي اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د عامه اړیکو د څانګې مشر مارک اډامز پرون په سوچي کې په یو خبري غونډه کې وویل چې امنیتي اندېښنې د پاملرنې وړ دي.
Terrorism and insecurity is a global phenomenon.
Terrorism aw be amniyati narewala padida da che pa London ke mowlida, pa Atlanta ke mowlida, pa Boston aw Ganshmir noru zayuno ke mowlida. No da haga masala da che la bada marga bayat tri khabar wusu. تکل شوی چې د روسیې په سوچي خار کې د ژمني اولمپیک رسمي مراسم نن ماخام پرانستل شي. دا مراسم به ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په وخت د ماخام په 8 او 14 دقیقو پرانیزي. له پرانستو سره سم به د اولمپیک مشال ولګول شي، خو دا کار پوتین نه کوي. پوتین پرنو ویل چې دای د ژمني اولمپیک استازای نه دی او زیاته کړ چې زیات شمیر پیژندل شوی ورزشکاران شته چې د اولمپیک مشال ولګوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د څلورمه اکیډمۍ د ختمېدو غونډې نه یو ریپورت لرو چې د کابل د استقلال پلیسه کې د غونډه جوړه شوې وه. فریبا ظاهر دا ریپورت راستولی دی او د رباب پترنګ پیلېږي. ورپسې انتخابات او خلک او هغې پسې د ګوړې اچار پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د څلورمه اکیډمۍ د ختمېدو محفل دی چې په کابل کې د استقلال سي په تالار کې ولمنځل شو. دغه انسټیټیوټ هر کال په کابل کې د موسیقي ژمنۍ اکیډمۍ دایروي چې له بیلابیلو کنسرتونو او پروګرامونو سره مل وي. سږ کال هم دغو تنکیو افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د ژمي اوونیزه دوره پای ته ورسوله او د خپل موسیقي درسونه د ختمې په کنسرتونو سره ولمنځل شو. د دغه انسټیټیوټ د چارواکو په خبره سږ کال یوه ځانګړتیا چې له نور کلونو سره توپیر لري دا دی چې دغه زده کوونکي دوه شپې پرله پسې کنسرت ورکوي چې یوه یې دا دی په کابل کې ترسره شو او بل کنسرت به په عمان هیواد کې کیږي. البته چارواکي وایي چې شاوخوا اویا افغان زده کوونکي به د عمان هیواد په بلنه هلته ورځي او کنسرت ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې په مجموع کې 150 تنه افغان نجونې او هلکان د موسیقي په زده کړه بوختي چې لدې لري د دوی په وینا هڅه کوي چې نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې وازی جنگ نه دی بلکې دلته نړۍ کولای شي چې لافنانو سره د موسیقي په ژبه هم خبرې وکړي او استعدادونه یې وازمي. پنننی کنسرت کې لسګونه تنکی ځوانان لافنی جامو سره راغلي او د بهرنیو استادانو په مرسته یې افغاني موسیقي په ژوندۍ بڼه وړاندې کړه. دلته د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي په کابل کې د امریکا، فرانسې او کاناډا د سفیرانو په ګډون سلګونه افغانان د کنسرت لیدو ته راغلي دي. په دغه کنسرت کې په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځوانانو استعدادونه وستایل او ویل چې د افغانستان موسیقي په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. جیمز کننګ هم ویل چې امریکا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ سره په تیرو کلونو کې هم مالی مرسته کړې او د راتلونکي ژمنۍ دورې لپاره د نورې مرستې ژمنه وکړه.
د امریکا سفارت ویاړ لري چې دوه کلې د دغه انسټیټیوټ سره مرسته کړې او ویاړ لري چې د سږ کال د ژمنۍ اکاډمۍ ابتکار تمویلوي. راتلونکي دوه کاله به هم موږ د ژمنۍ اکاډمۍ او هم د بهرنیو میلمنو لپاره د اوسېدو د ځای لګښتونه ورکړو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. پر دې وزارت سربیره د ساشکل د موسیقي له دغه ژمنۍ اکاډمۍ سره په افغانستان کې د امریکا، کاناډا، ډنمارک سفارتونو او ګویته انسټیټیوټ او بریټیش کنسل مالی مرسته کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ډول پروګرامونه نړیوالو ته د افغانستان د کلتوري ارزښتونو د ورپیژندلو یو ښه فرصت بولي. د دغه وزارت مرستیال محمد آصف ننګول:
تبادل فرهنګي
اقتصادي او سیاسي ارزښتونو تبادله کولای شي په نړۍ کې د ښه ژوند او یووالي زمينه برابر کړي. نو ځکه دغه ډول پروګرامونه د موسیقي زده کړه او د موسیقي کلتور له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د لا ټینګښت لپاره یو بهانه ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ څلور کاله د مخه په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ او هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لکه البانیا، استرالیا، بولیویا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، ګرجستان، جرمني، هندوستان، ایران، روسیې، انګلستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو څخه د هنرمندانو کوربه وي. دغه راز افغانستان کوونکي هم په دغو څلورو کلونو کې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي او د چارواکو په خبره په راتلونکي کې به هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړي. د دغه کنسرت په یو برخه کې یو شمېر بهرنیو هنرمندانو د افغانستان کلاسیکي سندرې په کلاسیکو افغاني آلاتو وړاندې کړې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وسو.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په حق له د پوهاوی د دغه خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه خبرې کوو. په دې حکله مو د هیوادوالو پوښتنو ته هم ځای ورکړی دی. په دې خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مو میلمه دی. امرخیل صاحب خپرونې ته ښه راغلی. د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایې، په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو ګډون څومره مهم دی؟
ډیر زیاته مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو د مهمو تقسیم اوقات په اساس باندې برنامه چې د هغه د کمپاین مرحله ده چې دیارلسم د دلوی نه تر دیارلسم د حمل پورې د ریاست جمهوري لپاره او دیارلسم د هوت نه تر دیارلسم د حمل پورې د ولایتي شوراګانو لپاره. اصلا فلسفه د کمپاین یا د کمپاین مرحله دا ده چې اولس باید خپل د خوښي کاندید پیدا کړي، اولس باید د کاندیدانو برنامې واوري، اولس باید د کاندیدانو پروګرامونه واوري، اولس باید د کاندیدانو تګلاری ای ووري، ترسو دوی تګلارو ته او دوی برنامو ته او دوی پروګرامونو ته او د ولس د هوساینې لپاره چې کوم برنامې دوی جوړ کړي دي، د ترای ورکول سي. هدف دا ده، یعنی د ولس ګډون په کمپاینونو کې ډیر زیات مهم ده. د ځوانانو ګډون، د خويندو ګډون او همدارنګه د هر هغه واجد شرایط ترې ده هنده ګډون ډیر زیات اړین ده. باید دوی پیغامونه ووري او بیا په اسانۍ باندې تفکیک کول سي، په اسانۍ باندې کول سي چې ولس پوهیږي څوک خبرنامه لري، څوک تګلار لري، څوک هغه خط مشلری او د راتلونکو لپاره د ولس کوم پروګرامونه لري. نو پاسانی تفکیک کیږي، کله چې پاسانی تفکیک وسی د ټاکنو په ورځ باندې باید ډیره زیاته اسانه ده چې دوی هغه برنامه تر ورکی، نه د دوی اشخاص او افراد ته، د دوی پروګرامو تر ورکی، نه قومي موضوعاتو ته، نه سمتی ته.
بشیر احمد وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولفلینا ازادي رنګ ته دغه پرګرام پکتیکا خو یو نوی ولایت دی او زیاته ولفلی راځي. په دې هر ولفلی کې باندې انتخابات وشي او کنه، په دې اړه
ټاکنو خپلواک کمیسیون د منظم تقسیم اوقات په اساس باندې چې کوم تدابیر نیولي، خوشبختانه امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان باندې د مراکزو له شریک کړي تر څو امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې د مراکزو امنیت تامین کړي. په پکتیکا کې موږ 268 شپېته مرکزونه لرو او هغه معلومات چې د امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بیرته شریک کړي، ټول مرکزونه خلاص بللي، یعنی په دې معنا باندې چې په دې کې به ټاکنې ترسره کیږي او هیڅ یو داسې مرکز شتون نه لري چې په هغه کې ټاکنې نه ترسره کیږي. نو اطمینان ورکو چې امنیتي ارګانونه کې چیرې د ټولو مرکزونو امنیت تامین کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې هم مواد ته ولېږي، هم کارمند وروزي او هم کارمند وګماري.
ولې زیاده خبرې کوم د پکتیکا ولایت ربیع الثاني په افنو نوې کلا څخه. پکتیکا ولایت ګومل سیرما سیمه کې دوه ځله انتخابات شوي دي. شش کال درېم ځل انتخابات دي افغانستان چې دا دوه ځله بېخي شوي نه دي. دا درېم ځل لاسرسی ورته مشکل ده. باید حکومت خپل امنیتي ارګانونو ته ووایي چې هر هر سیمتا هر ځای ته ځم ورته د انتخاباتو مبارک.
مننه کوم دی ولیزاده صاحب څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پلان لري چې په ټولو ولسوالۍ کې هر هغه مرکز ته، هر هغه ولسوالۍ ته چې امنیتي ارګانونه امنیت تامینوي، مونږه ماده یې استو چې هلته ټاکنې ترسره کړو. او د ګومل ولسوالۍ یو د هغه ولسوالۍ څخه ده چې امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به ټاکنې کیږي، په دې ولسوالۍ کې به ټاکنو ته امنیت تامینېږي، په دې ولسوالۍ کې به ټولو مرکزونو ته امنیت تامینېږي، ناظرین تمام امنیت تامینېږي، د خلکو امنیت. زه امیدوارم چې امنیتي ارګانونه دغه اطمینان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی ده، د افغانستان خلکو ته ورکړي، د ګومل ولسوالۍ خلکو ته ورکړي، واجد شرایط خلکو ته ورکړي، تر څو هغوی په ښه فضا کې وتوانی ګلته په ټاکنو کې برخه واخلي.
هغه امنیتي ځواکونه چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت په ټینګښت کې مصروف دي، د دوی د رای ورکولو لپاره تاسو څه تدابیر لرئ؟
موږ خوشبختانه د دوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د امنیتي ارګانونو لپاره، امنیتي ارګانونه که چیرې په خپل ولایت څخه وي او په هغه وخت کې د یو مرکز امنیت تامینی، هغه د دې حق لري چې دواړو ټاکنو کې برخه واخلي، هم د ریاست جمهوریت کې، هم د ولایتي شوراګانې کې. کچیرې دا دنده یا خپل وظیفه په بل ولایت کې سرته رسي، به وازی د ریاست جمهوریت ټاکنو کې برخه اخیستل سي، د ولایتي شورا کاندي ترای نه سي ورکول، ځکه هغه د دوی انتخاباتي حوزه نه ده. نو په دې خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیولې دي او هغه غټي قرارګاوي یا قولي اردوګانې چې په هغه کمیټي ارګانونو په غټه کچه باندې موږ هم پلان لرو چې الته د نږدې مرکز ته یو محل ولېږو او الته تر څو هغه ځوانانو ته او هغه سربازانو ته چې د خدمت کوي او امنیت تامینی هغوی ته سهولت ایجاد سی، هغوی په ټاکنو کې برخه واخلي.
صدیق الله وفای ما د کاپیسا ولایت تګاب له ولسوالۍ څخه سره پر ماسکیم. ناظرین او مشاهدین د انتخاباتو څخه چې نظارت او مشاهده کوي، دغه کسان کوم خاص کسان د انتخاباتو کمیسیون له خوا ټاکل کیږي او یادات چې هر څوک کولای شي دغه پروسې څخه نظارت وکړي او کوم شرایط لري یو ناظر او مشاهد.
زه مننه کوم د صدیق الله څخه د کاپیسا ولایت څخه استماس نیولای دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ناظرین نه ګمري، اما ناظرین تسهولات ایجادي. په دې معنا باندې هغه واجد شرایط نه نهادونه چې اسناد لري معتبر اسناد لري غوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغوی ته اعتبارنامی ورکوي د هغوی ناظرونو ته د هویت کارتونه ورکوي هغوی ته په یو قسم باندې روزنه ورکوي هغوی سره معلومات شریکوي چې دوی باید د ټاکنو د ورځې څخه او همدارنګه د ټاکنو د ټولو پروسو څخه یعنی که د نوم لیکنې وي که د کاندیدانو د نوم لیکنې وي که د ټاکنو د ورځ وي که د کمپاین دوره وي او همدارنګه د رای شمیرنې وخت وي د ټولې پروسې څخه نظارت وکړي تر څو شفافیت تامین سي تر څو چا ته اجازه ورنه کول سي چې د چا په ګټه باندې یا د چا په خلاف باندې په داخل د مرکز کې د کارمندانو له طرفه یا د زوردارانو له طرفه یا د حکومتي چارواکو له طرفه کار وسي.
حمید الله د هلمند څخه ټلیفون کړی و دی هم د امنیت په اړه اندېښنه لري دی وایي په کومو سیمو کې چې طالبان دي په دې سیمو کې به خلک څه کوي د دې سیمو لپاره څه تدابیر تاسو لرئ؟
زه مننه کوم د حمید الله څخه ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ما مخکې اداوري وکړه چې امنیتي ارګانونو سره ښه هماهنګي لري او امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان د مراکز ول شریک کړي تر څو امنیتي ارګانونه وخت دی ولري چې ټول مرکزونو ته امنیت تامین کړي. امنیت یا ناامني په جمع کې د ټاکنو په وړاندې باندې یو غټ خنډ دی یو غټ ستونزه ده. اما امیدوار یم چې امنیتي ارګانونه دغه موضوع جدي ونیسي. اما بدبختانه هلمند ولایت د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه اویا مرکزونه امنیتي ارګانونه یا داوري کړي چې دلته مراکز بند وي او امنیت د واقعا د ټاکنو په وړاندې ستونزه ده. اما په جمع کې د مغښتنه د ځوانانو څخه ده د افغانانو څخه ده چې تعهد ولري او په ټاکنو کې برخه واخلي ټاکنو پروسې تر شا ودرېږي امنیتي ارګانونو سره هماهنګي او همکاري وکړي تر څو دغه تاریخي ټاکنې سرنوشت سازي ټاکنې په خپل وخت او زمان تر سره شي او نه بل چاته منتظر پاتې شو. د هر ځوان د هر افغان د هر رای دهنده وظیفه باید دا وګڼي چې د خپل رای څخه دفاع وکړي خپل حق څخه دفاع وکړي په مشروع لارو باندې او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي.
آیا دا سیستم شته چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش پروګرام هلته نوي رسیدلی؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ په حالت کې ټاکنې تر سره کوي. موږ 15 ولسوالۍ په ټول افغانستان کې داسې دي چې موږ سږ کال ونه توانېدلو چې هلته نوملیکنه وکړو چې دوی په هلمند کې دوه ولسوالۍ دي همدارنګه یو ولسوالۍ په زابل کې ده یو په غزنی کې ده او یو الاسی ولسوالۍ په کاپیسا کې ده. اما باقي ټول ولسوالۍ ته موږ رسیدګي کړې ده په حدود 3.4 میلیونه وګړي خویندې ورونه سبسوي دي چې د جملې څخه 15% خویندې دي باقي نارینه دي.
کابل دی ولایت سلون کې هغه ولسوالۍ کې چې د عامه لقبلا کارتونه نه دی ویشل شوی د دې سیمې خلک څنګه کولای شي چکارتونه واخلي او په انتخاباتو کې څنګه برخه واخلي؟
ټاکنې په دوو برخو تقسیمو یو ریاست جمهوریت لپاره ټاکنې ټول افغانستان یو حوزه او بل ولایتي شوراګانو لپاره. به ولایتي شوراګانو لپاره ټول افغانستان څلور در حوزه ده یعنی هر ولایت یو حوزه کې دلسی. کله کې یو ولایت کې ستون یو ولسوالۍ کې ستون زوی امنیتي مشکل وي خلاص رسین لري دوی پسانی کول سي چې بل ولسوالۍ تلړ سي او همدارنګه دی ولایت مرکز تلړ سي. دی ولایت مرکزو کې موږ د ټاکنو د ورځې نه دوه هفته وړاندې پوري مرکزونه د نوملیکنې فعال دي دوی هلته په اسانۍ باندې کولی سي کار ترلاسه کړي او بیا په خپله ولسوالۍ کې یا په جوار ولسوالۍ کې یا د ولایت په مرکز کې رای ورکړي. یعنی یو ولایت هم د ولایتي شوراګانو لپاره هم د ریاست جمهوریت لپاره یو حوزه ده کوم ستونزه وجود نه لري.
هغه لري پرتی سیمې چې اوس د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او داسې ویره شته چې ښایي به کې انتخابات ونه شي، تاسو ته امنیتي ارګانونو تر کومه د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ درکړی چې د کې به انتخابات سل په سلو کې وشي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ورځې نه 14 میاشتې د مخه امنیتي ارګانونو سره د مراکزو له شریک او فلسفه او هدف د 14 میاشتو شریک مخکې شریکولو دا چې امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې خپل ارزیابي په دقیق شکل وکړي خپل قانونو په دقیق شکل ترتیب کې خپل پرسونل تعداد په نظر کې ونیسي خپل امکاناتو تعداد په نظر کې ونیسي تر څو ولس ته ډاډ ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي نو موږ ته په جام کې ډاډ راکړی ده. هغه لسې دوی امنیتي ارګانونو موږ سره شریک کړی، هغه رسمي شکل باندې شریک کړی چې خپل وزیر صاحب داخلي امضا کړی، همدارنګه وزیر صاحب دفاع او ریاست د امنیتي ملي دوی په ګډه باندې دینه هدونو دا کار کړی، اطمینان یې ورکړی. خو زه امیدوار یم او هیله مې امنیتي ارګانونو څخه دا ده چې دغه اطمینان چې امنیتي ارګانونو یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی دغه اطمینان د افغانستان ولست ورکی. ولست باید مطمئن وسیگی، ولست باید ډاډمن وسیگی، ولست باید زمینه مساعد سی، ولست باید یو خفزا ایجاد سی تر څو پټاکونه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت یوې ادارې په ډنګ پیلی ویلي چې د انتخاباتو په مهال په یوولس ولایتونو کې
د 344 انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې خلک خوران څوکي، خلک امنیت درته ټینګي او که څنګه؟ ته به وایې چې څوک نه پوهیږي. بلا حکومت دی چې څوک له ډاره د کار خلاصولو لپاره هم نشي ورتلی، او چې کوم نه خبره ورشي پر رڼا ورځ د اسمان ستوري پرې شماري لکه داسې.
شاباس خان آقا، داودی چنگ اسوا؟ خلاص اسوا کنه؟
نه، چیر تا خلاص اسوا؟ کر اختیادر تا او آیم، نو داسه وگرنه چه نوی پیل شوا.
دا چه وایه؟ تو خو آقا ده دره کالا مندی را مندی وایه؟ چه داوه میده دانو چنگ تر وزا پاتی ده؟
تر اختیاوایه، خویلا وست ما کمی تلاره. داگه دره کالا خو می پا قماندانی او سرنوالی که مندی را مندی وحلی؟
یارا شاباس خان، اسی دی ځان په غضب ککړ کړه.
رښتیا وای ورورا، زه اوس هم ډیر پښیمانه یم، خو ځان نشم ترې خلاصولای.
ولی
اوس به مقابل لوری نه پرېږدي او وایي چې په ما ظلم سوی دی، تاوان دی راکي.
خو تاوان یې ورکه او ځان ترې خلاص کړه. اسی نه چې دغه دعوه دې له هر څه خلاص کړي. او وروره، رشوت خواره لکه وږي لیوان هره شیبه لاره څاري. که څوک د کار خلاصولو لپاره ورسی، دوی خولی وازی نیولی.
چه ده تاوان واس بی درلودای، خو محکمه می ورسره کولا. په دو غدره کلونو که لحر سخلاص و. نه نغدی پیسی را پاتس وی، او نه هم اغا ده پلار نیکه پول پتای. وز پس پیره داگ ولاریم.
داوه من پا چه ده سرا؟
اغا ده کلا خوات اغا نیم جری پتای ندهی، اغا در تخیم. یو خدای وحلی را تو ویل چه رازا، پا ده اغا پتی داوه وکه. نور کارونه خلاصول دی ما ته پریده. په دو ورځو کې به داوا درته وګټم. امیر سارنوال خپل دی او هم قاضی.
نو بیا دې په پټي د ناحقې داوا وکړه.
او وایي د میږي چې ورکه راسي وزرونه باسي. د ما هم ورکه راغلې وه چې په پردي پټي مې داوا وکړه.
زه نو اوس یې غم څه ته کوې چې ونه شوه ونه شوه، هسې دې هم خپل پټی نه ونو.
دا څه وایې؟ په نیم جری پټي مې درې جری به خپله ځمکه لاړه.
ولې هو غضب وهلې؟
ځکه چې هغه مې خرڅوله او په پیسو مې داوا پر مخ بیوله. ما ویل ځه، دا ځل به خلاصه سي او دا ځل به خلاصه سي. په همدې کې له درې جریبې ځمکې خلاص شوم.
او ساده خو چې نه کېده نو خو پرې کې به دي وه.
هی خدای دې په دې حکومت کې کار مه بندوه. چې یو ځل بند شوې بیا ځان نشي خلاصولای. هره یوه به چې پیسې راڅخه اخیستې نو په کلکه به یې وعده راسره وکړه چې بل اونۍ ته راشه، کار به دې خلاص وي او ځمکه به درته تسلیم کړو. خو یوازې هغه پلاني مسؤول ته یو څو روپۍ برابرې کړه.
او تا به هم نوره ځمکه وپلورله او هغه ته به دې پیسې برابرې کړې؟
هو، نو ما به څه کول؟ هر مسؤول مامور به راته ویل چې خر دې تر لکۍ پوست کړی، اوس یې په لکۍ کې مه پرېږده. خو خبر نه وم چې د خره یو غوږ مې هم نه و پوست کړی.
عجیبه ده، دغه مقابل کسم پیسې لاړې که نه؟
دا څه وایې؟ خود لاړې. هغه خوراکي څلور جری به ځمکه وپلورله او یو موټر یې درلوده، هغه هم ورته خرڅ کړي.
او ایله بیله مو اوس دعوا محکمې ته ورسوله.
هو وروره، هغه متل دی چې وایي دا د پټي سر دی، پټۍ کته سورور دی.
نو اوس به څنګه کوې دا سورور پټی؟
اوس مجبور یو چې دواړه نر غوندې وتښتو، ځکه که یې مونږ خوشي کړو اوس حکومت مونږ نه خوشي کوي. وایي راسئ، دعوا مو پر مخ بوزئ.
او هغه نیم جریب پټی مځکه به څنګه کوې؟
په هغې کې د کلي هلکان لوبې کوي، ځکه چې دعواګیر شو څوک یې کرلی نه سي.
ښه، نو همدا چل دی چې پتی خان ماما ویل د کلي هلکانو ته مې د لوبو پټی پیدا کړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم.
زه خو همدغه پتی خان ماما وروبلم سوالم چې په پټي دعوا وکړه، زه یې درته ګټم. د ولسوالۍ څارنوال مې زوم دی او قاضي مې د باجه ورور دی.
او سادګیه، خپل زوم او د باجه ورور ته کار پیدا کاوه.
ما ویل چې دا څنګه مې څارنوال او قاضي دعوې ته تشویقوي.
متل دی چې وایي یو په سات ښه ښکاري او بل په نه. د دو مینانو له همدغه ډول کیسې مو خبرو.
پیریانی صاحب، تا وایم چرته دغه سوار خطر رواني
او ستوره موشي
ا جوړ دي څنګه دغه ستوره منډه دي کړه ک څنګه
او لاغه مارکیټ مې را منډه کړه ډیر ستوره شم
ولی خیرت خو
ورکوي په بلا وختم
خدای دې نه کوي لکه چې لا چا سره دې جنگ کړی دی که څه
نه نه جنگ مې نه دی کړی بل خبره وا
نو څه خبره وا د ما دې سودا کړه
یو ملګری مې وا چکر ته مې راوستلې وا او ما ویل چې راځي وړوکې سوغات به مورته واخلم چې مینه نور هم را سره زیاته شي
ها
او نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته ولاړ شو چې یو څه خو درته واخلم ترموزه مې هېڅ هم درته نه دی اخیستي
بیا در سره لاړه
او په خپل لاس مې ځانته بالا بوټه کړه
ولې
له ما سره 2000 افغانۍ وي ما ویل راځه د 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر مارګر او کرایې لپاره ورته وساتم جلی به خوشاله شي خو خبر نوم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې د غومره هم اقتصادي نه دي لکه ما چې ګومان کاوه
ولې ارزان شیان نه خوښول که څنګه
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم خو چې ورته ټینګ شوم چې یو شی به خامخا اخلي جلی غلی شوه وی ویل
زنو چې ته خفه کېږي یو شی به واخلم
ولا دا خو ډېره په زړه پورې کیسه ده ښه نو بیا څه وشول
بیا هغه وشول چې ما انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم
ولې
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو جلی نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او وی ویل
ګرانه هغه جامې مې خوښېږي
چې له دوکاندار مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې په 6000 افغانۍ وجود مې تود شو او لاړې مې بندې شوې خو جرأت مې له لاسه ورنه کړ او په مینه مې ورته وویل چې ګرانې د دغه جامو رنګ د ما نه خوښېږي کومه بله جوړه خوښه
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله
او هغې په ناز راته وویل
ګرانه هغه یشمي جامې مې خوښېږي
ورته ومې ویل چې سمه ده خو چې له دوکاندار مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ یعنې چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه
ها
او آخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي نو مې په مینه ورته وویل چې ګرانې ته جامې خوښوه زه به یو $200 افغانۍ کوم ځکه چې دوکاندار ارزانه ماتوي
بیا هغې ومنله
او هغې راته وویل
سیده تر هغو به زه نور ډولونه وګورم
ورته ومې ویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم منډې منډې چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
زیاتره خسی دسکاولونه ور سره ګرځوي او د خپل اړتیا وړ شیان پکې چوي لکه داسې خدای دې ځوانی مرګه کا چې زما پام نه خو تا به مې پام کړی ورته
خپل به دې ساتله تو دسکاولم په ما ساتي
پلار ته به دې څه ځواب وایم
وګل مې خی خورې دا ولې دې بیا لور ته په غوسه یې
لا 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 سی باکس مې ورک سوای
سی باکس دې ورک سوای
او همدلته دې تاسو په کور کې ورک سو
او دا خو ډېر بد کار سوای دی هغه امید څه سو
بهر ووت زه پیدا بشي لالا
څه شی ورک شوی دی
د ترور لاسي باکس دې ورک سوای دی هغه میرمن دې چیرته ده
هغه خو ډاکټر ته لاړه
دا څه وایې چې د باکس پیسې او چلا چیرته پټي ډاکټر مه بانه کوه
دا څه وایې هغه د غلا ښځه نه ده
دا د پیدا مې که
چیرته و
دا هلته دې له کټ لاندې ایښی و
ته راوړه ونجلۍ چې زه یې وګورم چې څه شی ورک شوي نه یي
زه څه یې کوې لالا نه به یې ورک شوي
نه لالا مې رښتیا وایي سم یې وګورئ
مې کوه لالا څه یې کوې
ها واخله لالا
ته ودرېږه چې زه یې خلاص کړم دا دواړه جیبونه خو یې تش دي او دا لوی جیب خو یې له خالي پاکټونو ډک دی امید لکه چې ښځې د کار کړی دی
نه نه لالا څه نه دي کم سوي
یوازې همدغه خالي پاکټونه و پکې
و لالا
نو دا پاکټونه څه کوي ونجلۍ
لالا په موټر کې چې کینم خو مې ګرځي ما ویل چې
ته نو د سکول دې لپاره در سره ګرځې چې د کانګو لپاره په کټونه پکې کېږي.
او لالا
ځنو ښه کلکې ساته چې بیا در سره ورک نشي. زمونږ خو دې سپین را وتښتولې. مونږ ویل چې پیسې او تلا به وي پکې.
لالا د کانګو په کټونه به څومره ډک ښکارېده.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبد الله صمدی، عبدالرحمن صادق، سپینغر حیا اوریاخیل او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس